اسلامی امی از حقوق
السلام علیکم ماته بجی شویل ازادی رادیو د دې سات خبرونه ته خرغلاز امید زهیر مالیم په پال کلن خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اروپאי ټولنې د سازولۍ له شارلز دافیر ارنود پاول سره لیدلی په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت شنبې مازیګر خبره کړې لیکل شوی چې په دې لیدنه کې امیر خان متقی ټینګار کړی چې نړیوال د بشري موضوعات له سیاسي مسایلو سره نه تړي متقی همداراز ډاډ ورکړی چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد دننه یا بهر د نورو امنیت ته ګواښ پیښ کړي د اروپאי ټولنې د سازولۍ او شارلز دافیر ارنود پاول د دې لیدنې په اړه لا څه نه دي ویلي خو د طالبانو په اعلامیه کې د ښاغلي پاول په لیکل شوی چې ګواکې روپیه ټولنه غواړي د طالبانو له حکومت سره د راغنده تعامل لارې افغانانو ته خدمات وړاندې کړي د شپږیزې د کرکټ پاتم پړاو کې نن بندي امیر له هندوکش او بوس له سپینغر سره مخ کیږي د کرکټ بورډ په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې بندي امیر خماران به ماسپخین له هندوکش تور سره مخ شي خو په سهارنۍ لوبه کې د شپږیزې دوه مخکښ ټیمونه چې تر اوسه یې په دریو لوبو کې هیڅ لوبه نه ده بایللې بوس او سپینغر سره مخ کیږي د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بوس ټیم پرون هم لوبه وګټله چې پکې ځوان لوبغاړي توپ وهونکي حسن عیساخیل شپږاویا منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو شپږیزه د افغانستان د کرکټ شلوریزو سیالیو سوداګري زیک د چې اته ټیمونه پکې لوبې کی د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په درويشتمه د بيزو تڼاکي ناروغي یو نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړ په دې سره خای د دین ناروغي سره د مبارزې لپاره د نړیوالو پام او پانګونه راجلب شي د روغتیا نړیوال سازمان رئیس ټیډروس اډانوم ګیبریوسس په یو ویډیو پیغام کې په دې اړه وویل
ما پریکړه کړې چې د بيزو تڼاک یا مونکي پوکس خبرېدل په نړیواله کچه د اندېښنې وړ فوق العاده روغتیايي وضعیت دی
د بيزو تڼاک ناروغي چې لسیزو راهیسې په افریقا کې خلک پرې اخته کیږي د مې میاشتې راهیسې په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره خبره شوې او د اویاو څخه زیاتو هیوادونو کې زرګونه خلک ناروغه کړي دا ناروغي په ندرت سره وژونکې ده نخې نښانې یې تبه سردرد او لړزه ده او بیا په پوستکي د خولې دننه او د بدن په نورو برخو کې تڼاکې راخیژمي او د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکړی چې لږ تر لږه 20 کسان پرون د جولای په 23مه په جنوبي ولایت فارس کې چلو وچکالۍ سره مخ د سیلابونو په پایله کې وشل شوې دي سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او درود د بال سندونو د اوبو د کچې د لوړېدو په خاطر د مرکزی ښار استنبان په شمول څو ښارونو او کلیو کې سخت سیلابونه راوتلي دي د سبان ولسوال یوسف کارګر ویلي چې ژغورونکو ډلو 55 کسان ژغورلي چې په ناڅاپه سیلابونو کې اوبو وړي او خلک تر لږه 6 کسان لا هم لا درکې دي وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ په افغانستان کې د سیلابونو دوام او د خلکو زیانونه
څلور نیم کیلومتر سرک وړاندې شوی 455 جریب زمکه او شپږ ملیونه ولیدې
د ماین پاکۍ له کابله د بودیجې کمښت او لدی عمله راپور تر شوی اندېښنې
the issue of landmines and unexploded
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یې ور ډیره لوی ستونزه ده
او روسي سره د غلو دانو د صادراتو له موافقې د سلیر وی ساتل تیر دوړان دی په اوکراین د روسي تازه بریدونه
په اوکراین باندې ډیره راکټي بریدونه شوي بعد مرغز مونږ لپاره د عادي خبره ده کڅام د افغانستان ډیر سیمه وچکالی زپلی خود
ډیره مننه چې را سره سي د تخنیکی ستونزو لامل زما بخنه ومني د خبرونې لمړی موضوع ته براو غرزم په 1300 ورځو کې د افغانستان ځینې سیمې بیا هم سیلابونو زپلي د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې سخت بارانونو او سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم د پرونیو سیلابونو لامل دوه ماشومان مړ شوي دي د افغانستان لیو شمیر نور سیمو هم د سیلابونو دراوتو راپورونه ورکړل شوي دي صفی الله ستانګزی په دې اړه راپور چمتو کړی
کڅام د افغانستان ډیر سیمه وچکالی زپلی خو د نورستان خوست میدان وردګ پنچیر او لوګر په ګډون یو شمیر ولایتونو کې 1300 ورځې تر سخت ورښتونو ورسته سیلابونه راغلي د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې سخت بارانو او ورستیو سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو خالد افغان ازادي رادیو ته وویل
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریاجاتو کې باران لوجې ډېرې سیلابونه راغلي ځینې قریاجاتو مالی او ځاني تاوانونه رسیدلې دي څلور نیم کیلومتر سرک وړاندې شوی 455 جریب زمکه او شپږ ملیونه وړې دي درې زره میوه لرونکي ونې وړې او 250 مالونه وړې دي او درې زنانه شهیدان شوې دي.
د نورستان د واما ولسوالۍ د ارچینو په سیمه کې هم سخت سیلابونه راغلي. په دې وروستیو کې دغه ولسوالۍ نه یوازې د سیلابونو بلکې د سختو او بې وخته واورو د اورښت هم شاهده وه. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم سیلابونو د دې سیمې اوسیدونکو ته د سر او مال تاوان اړولی او د راپورونو له مخې د پرونیو سیلابونو په پایله کې دوه ماشومان وژل شوي. د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي حکمت الله کاخیل پرون ازادي راډیو ته وویل
د سیلابونو امکان زیات شته. دوه ماشومان لا بدرک شوي دي. څلور پنځوش کې امټکې کې هوتو سیمې خلک همدارنګه د ولسوالۍ مقام ولایت مقام کوم هغه غیر لګلي دي. هغه هم بریالي نه دي شوي. خو دغه صحیح کې د سیلابونو امکان زیات شته. شاید دغه تلفات پورته شي.
د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې په وروستیو سیلابونو کې چا ته ځاني زیان نه دی رسېدلی خو ګڼ مالي تاوانونه یې خلکو ته اړولي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ او نن چې کوم سیلابونه راغلي دي په پنجشیر او میدان وردګ لوګر پکتیا نورستان کې دي چې زموږ د معلوماتو مطابق تر اوسه پورې الحمدلله جاني تلفات نه لرو. البته په دې ولایتونو کې څه ډېر زراعتي ځمکې همداسې مختلف فصلونه د سیلابونو خراب کړي دي چې زموږ د مربوطه ریاستونو نن هم څه سیمو ته رسیدګي کړې خلکو سره یې کومکونه کړي دي.
د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت همدارنګه په راتلونکو څلېرو شته ساعتونو کې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، خوست، غزنی، زابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو کې د سختو اورښتونو په اړه خبرداری ورکړی. کارپوهان ټینګار لري چې د سیلابونو له امله د تلفاتو د کمولو لپاره باید په هغو سیمو کې چې معمولا سیلابونه راوځي کورونه جوړ نشي او د اوبو لارې پرېښودل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
راسمال چې تمو افغانستان باید تر 2023 کال پورې د ماينونو پاک شي خو ښکاري چې دغه موخه تر لاسه نشي. تازه په افغانستان کې د ماين پاکۍ لپاره د کافي بودیجې نشټوالي بشرپاله بنسټونه اندېښمن کړي دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې صبر خې په ماينونو په خوله او هر ورځ د خلکو ژوند ګواخي. تر ډیره په افغانستان کې د ماينونو یا هغه د ماينونو چې تر ځمکې لاندې ښخ شوي او د تیرو جګړو لامل پاتې قربانیانې ماشوم جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ماين پاکۍ اړوند اداري چارواکو رويټرز ته ویلي چې خپل 3 میلیونه ډالر بودیجه له لاسه ورکړی او مجبور شوی یو سل شل کارکونکو ځواب کړي. رويټرز لیکلي د بودیجې نشټوالی دی او هیواد لپاره چې څلوېخ کاله جګړه تیره کړې او په ماينو پوښله خورا ګران پریوزي. د ډنمارک د کډوالو شورا یو له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماينونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مختوړي او د ماين پاکۍ اړوند ادارو سره هم همکاري کوي. د دې شورا سیکرټر جنرال شارلوت سلنت وای ماینونو او ناچاو د توکو افغانانو ته لوی ګواخ پیښ کړی.
دی ایشو اف لند ماینز اند ان
اکسپلوډ په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله ای ور ډیره لوی ستونزه ده. افغانستان په حقیقت کې په نړۍ کې لتر ټولو په ماینونو ککړو هیوادونو دی. د ماین پاکۍ د ملي ادارې په اساس هر میاشت افغانستان کې د ماین د چاودنو په نتیجه کې تر سلو پورې خلکو ته تلفات رسیږي.
ټو د لند ماینز
د راپورونو لمخې مرګ جوړ لتر ډیره ماشمانو ته اوړي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سکال مارچ کې اعلان کړی و چې په اوو میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودنو کې په افغانستان کې یا وژل شوي یا لاس او پښې پرې شوي. رویټرز اژانس په کابل کې د ستر صلیب په روغتون کې له ځینو داسې خلکو سره خبرې کړي چې د ماینونو په چاودنو کې پښې یا لاسونه پرې شوي. شبانه چې په ستر صلیب روغتون کې کار هم کوي څو کاله وړاندې په خپله د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې وه.
پنځلس کاله کېږي چې د ماین د چاودنې له امله مې پښې له لاسه ورکړې. اوه کلنه وم او له ماینونو سره بلده نه وم. په یوه ځمکنۍ ماین کې مې قدم ایښی و او دواړه پښې مې له لاسه ورکړې.
جمال خان بیا له کندهاره د سره صلیب روغتون ته راغلی چې خپلې مصنوعي پښې بدلې کړي.
زه په کندهار ولایت کې نن اته کاله مخکې کندهار زیادې ماین باندې ختلی یم. دواړه پښې مې ماته د لاسه ورکړې دي.
تیر کال په اګست کې د طالبانو په واکمنېدو له افغانستان سره لویه برخه بهرنۍ مرستې وځنډېدې. بې چارې اکثر خدماتي څانګې هم اغېزمنې کړې او د ماین پاکۍ د برخې په څیر اکثر کارکوونکي د بودیجې د نشټوالي په خاطر له دندو ځواب شول. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو څانګې رویټرز ته ویلي له تیر اګست یې له افغانستان سره ټول ټال 120 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت وایي په اوسنی وضعیت کې له ایران سره د هلمند سیند د اوبو په اړه د شاهي نظام پر مهال شوی هوکړې لیک عملي کول سخت کار دی. د دې وزارت سرپرست په افغانستان کې وچکالۍ ته په اشاره سره وایي له ایران سره د اوبو د ویش په برخه کې باید نوي اصول تر لاس لاندې ونیول شي. عبداللطیف منصور پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی له ایران سره شوی توافق ته ژمن دي، خو په نیمروز او هلمند کې د وچکالۍ له امله د دې ولایتونو خلک لومړیتوب ورته لري. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت د هلمند په اوبو د شوي توافق عملي کول په اوسنیو وختونو کې ستونزمن بولي. د دې وزارت سرپرست عبداللطیف منصور د شنبه پورز په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې په نیمروز او هلمند کې کاروانګر د خپل ځمکو لپاره اوبه نه لري، یو شمېر حیوانات د اوبو د کمۍ له امله مړه شوي او ان خلک د څښاک لپاره کافي اوبه نه لري، له همدې امله د هلمند له اوبو د ایران ګټه ستونزمنه ده. ښاغلی منصور له ایراني چارواکو سره د طالبانو د وروستیو مذاکرات په اړه وویل له دوی سره د حقابې د نوې وصول په اړه خبرې شوې.
نو موږ له یو سره داناس ته په دې اساس و چې راځي د دغه کخرازي هلته کېنو کومرس کې چې کومه موافقه سوې ده او روح تیغې معاهده ده، هلته موږ ټیشنونه جوړ کړو، ماشین آلات به ولګوو، ستا ته څومره اوبه درځي هغه به معلوم شي، که نه درتلې هغه به معلومیږي. نو دې ته اوس هغه موږ آماده کړي دي، حتی په تېر نظام کې چې ټوله دنیا یې تر څنګ ولاړه وه هغه دې ته نه سو آماده، اوس له موږ سره دې ته آماده شوي دي چې موږ کومرس کې دغه باید ولګو، ماشین آلات ولګو چې هم حقابه معلومه کړي او جنجالونه مرک شي، تاکسي نه کړي تو درېږي چې آخر څه کړي، چا څه وکړو چا څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې مودي وړاندې د جمهوري نظام پر مهال د اوبو د تنظیم د ملي ادارې رئیس خان محمد تکل له ایراني چارواکو سره د هلمند سیند د اوبو سره هر ډول نوې خبرې غیر قانوني د نه منلو او ملي خیانت بللې وي. ښاغلي تکل په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي وو زما د معلوماتو له مخې په نږدې راتلونکي کې به ایراني چارواکو سره په کابل کې ناسته ترسره شي چې طالبان ورسره منلې هم ده. لومړی خو باید ووایم چې دا ناسته هم د تیرو ناستو په څیر د ایران له طرفه یو نمایشي ناسته ده چې د معاهدې د تطبیق لپاره نه بلکې د نقص لپاره د اسنادو پریښودل دي. خو طالبانو په زلونو ویلي له ایران سره د هلمند په سیند د پخوانۍ توافقنامې عملي کېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې مودې وړاندې د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استاد حسن کاظمي قومي ویلي وو هڅه کوي چې له طالبانو سره د اوبو د ویش په اړه یوې نوې هوکړې ته ورسیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین جمهور رئیس ولادی میرزلینسکی وای له روسي سره د غلې دانې د صادراتو له موافقې سلیر وسات هم نو تیر شوې چې روسیې پروند د اودیسی پر بندر راکټي بریدو کړ. روسیا او اوکراین د جولای په 22مه په ترکیه کې د غلو دانو د صادراتو تړون لاسلیک کړ. لویدیځو چارواکو بیا او ترخوای ملګرو ملتونو د روسیې دا برید غندل دی. سفیولا ستانکزی په دې اړه راپور لري.
روسیه په اوکراین کې د اودیسی پر بندر چې د توري بهیرې پر غاړه یو مهم ستراتیژیک بندر دی بمباری کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د دغو دوو جنگ کې کېلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو. د اوکراین د چارواکو په وینا دوه روسي کروز توغندي پروند د اودیسی په بندر کې ولګېدل، خو د پام وړ زیان نه دی اړولی. دوی ویل دوه نور روسي راکټونه د الوتکې ضد سیستم لخوا ویشتل شوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د دغه هیواد پلازمینه کیف کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وویل په اوکراین باندې ډیری راکټي بریدونه شوي، بده مرغه زموږ لپاره دا عادي خبره ده، مګر هغه دلیل چې زه غواړم په ګوته کړم هغه هدفونو پورې تړاو لري چې روسیې په نښه کړي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې ترکیه او ملګرو ملتو پرون وویل پوهېږي څنګه د روسیې له فدراسیون سره مذاکرات وکړي او د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره یو خوندي دهلیز پرانیزي. خو له څلېرویشتو ساعتونو په کمه موده کې هغوی یعنې روسانو د غلو دانو زیرمه او د اودیسی بندر په نښه کړ. ولودیمیر زیلنسکی دا هم وویل چې دا بریدونه یوازې یو شی ثابتوي، هغه دا چې مهمه نه ده روسیه څه وایي او څه ژمنې کوي، بلکې داسې لارې چارې لټوي چې د غنمو د تړون د عملي کولو مخه ونیسي. د اوکراین حکومت وایي د دې موافقې له مخې به د تیر کال او سږ کال شاوخوا 20 میلیونه ټنه غلې دانې صادرې شي او له دې صادراتو به د اوکراین لپاره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی 10 میلیارد ډالره عواید ترلاسه شي. د اوکراین لویدیځو او ملګرو ملتونو چارواکو سمدستي د روسیې برید په کلکه غندلی او کرملین یې تورن کړ چې د نړۍ د خوراکي توکو سرچینې لا هم ګواښي او په ټوله نړۍ کې د میلیونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. کرملین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا د طالبانو حکومت له ایران څخه 350,000 ټنه نفتي مواد واردوي. د طالبانو د حکومت یو غټ پلاوی په همدې هدف ایران ته تلل او هلته د شنبې په ورځ د ایران له ځانګړي سهامي شرکت سره د نفتي موادو د پیرلو تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د والی وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دې نفتي موادو د رالیږدولو بهیر به په څو لنډو ورځو کې پیل شي. د تیلو د پیر هدف په بازارونو کې د تیلو د بایو کنټرول او ټیټول یاد شوی. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نفتي موادو د کمیټې د راپور په اساس په افغانستان کې اوس مهال یو لیټر پټرول په شاوخوا 90 افغانۍ او ډیزل په شاوخوا 160 افغانۍ پلورل کیږي. سوداګرۍ او صنایعو خونه وای ایرانی تیل په تیر بیا ډیزل با په افغاني مارکیټونو کې دم ګړې چې کم دی او په وارددو سره به تر یو اندازې راټیټ هم شي. د دې خونې د نفتي موادو او د ګازو د کمیټې له مشر نجیب الله مرخیل سره صفی الله استالک زمرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ایران څخه د تیلو واردات به څومره ګټور تمام شي او په بازار به یې اغیز څه وي.
څومره د فخا موږ د بازار تجارت کې د دوی سره د دوی کمیشن چې دوی یو ځای تللی وو د دوی سره موږ جلسره لږ موږ پښنه دم هم دا چې موږ د فخا د ایران د طرف او د ترکمنستان او قزاق طرف د دوه طرف ته زموږ تیل راتلل. په اخره کې دوی د ایران سره په بندر کې مشکلات جوړ کړي وو د تیلو په کیفیت باندې مسایل لرل. موږ پښنه دم دا چې د ایران ډیزل راشي نو زموږ په مارکیټونو کې به دو طرف تیل راځي به کنټرول شي.
دغه نفتي مواد چې راځي فکر کوي دا تصفیه شوی دی یا تصفیه ته ضرورت لري په څه شکل برازي؟ دغه د تاسو معلومات سړي
ایران مچکم تیل مونږ ته راځي د خاص ډول کې دوی دا د کیفیت نه دی ولې کیفیت د نسبت ترکمنستان کې له تنک ټیټ دی. ان فکر وکړه چې په تنک په حساب دا هغه سکالت دا څو شنو ډیر شو کوی د دوی
خغلی مرخیل اوس وخت دی کابل په بازارو کې د تیلو بیا څنګه ده؟
تیر هفته په نسبت د ډیزل بیا لس افغانۍ راټیټ شوې ده. یو سلو شل افغانۍ بیا او نن بیا یو سلو لس افغانۍ باندې نرخونه وځي. د دې یو هفته سره لس افغانۍ بخښه راځي. پټرول افغان د جنې ویرو د نړۍ په اړه څه څه ترې دا د پټرول دی او ترکمنستان پټرول چې دی هغه په ځنه بیا باندې خرڅیږي او ایرانی پټرول چې دی هغه په نوی افغانۍ خرڅیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بیا تیل پلورونکي او ترخوای موټر چلونکي د تیلو د بیو لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د تیلو بیو پورته شوی او ترخوای د هغه څونځه ده چې نه یوازې دوی لپاره یې تګ راتګ ستونزمن کړی بلکې د دوی په کاروبار باندې هم اغیز کړی دی. د کابل یو شمیر موټر چلونکو مو د وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې د تیلو د بیو لوړوالي شکایت کړه او ویلی و چې د طالبانو پر اتک سره د تیلو د بیو د لوړوالي لامل د دوی کاروبار هم له سقوط سره مخ شوی. دا په داسې حال کې چې په نړۍ کې بیا د بل هر وخت په پرتله د تیلو بیې راټیټې شوې دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان ځینې سیمې بیا هم سیلابونو ځپلې. یو له دې سیمو چې سیلابونه پیراغلی او خلکو ته مالی او ځاني زیان اړولې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ ده. د دې سیمې اوسیدونکو وایي ورستي بارانونو او سیلابونو دوی ته ځاني او مالی زیانونه اړولې او اوس وخت دی چې باید لاسنیوي وشي. دوی زیاتوي چې د ځاځي میدان دوه ماشومان هم سیلابونو وړي او تر اوسه یې جسدونه نه دي موندل شوي. دوی کله وي خو د دې جسدونو د موندلو په برخه کې له خلکو د مرستې غوښتنه کوي او تر خوای له چارواکو نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی سره ستو کې او لاسنیوي وشي. خو ځای چارواکي بیا د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ له اوسیدونکو غواړي چې د سیلابونو دراوتو پر مهال خپل د خپل کورنۍ غړو ته متوجي اوسي تر څو زیان ورته ونه رسیږي.
د خوست د ځاځي میدان ورسوالۍ اوسیدونکي وایي وروستۍ سیلابونو د دوی درې ماشومان وژلي، یو اندازه کرنیز ځمکې یې له منځه وړي او یو شمېر کورني څاروي تلف کړي دي. د جولای په 23مه د ځاځي میدان اوسیدونکي احمد نور آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
دغه سیلابونو امکانات بیا هم شته، د اوسم فعلاً باران د ورېدو په حال کې دی، ټول خلک یریږي، امکان لري چې بیا دغه سیلابونه راشي. هیله مو دغه ده چې د خلکو سره
حکمت الله کاخیل وایی د نورو سیلاونو احتمال شته او ممکن د یاد سیمی اوسیدونکو ته نور مالی او ځانی زیانونه واوړي.
د سیلابونو امکان زیات شته، دوه ماشومان لا بېدرکه شوي دي، څلور پنځوش کې امټکی کې هوتو سیمې خلک همدارنګه د ولسوالۍ مقام ولایت مقام کوم هغه غیر لګلي دي، هغه هم بریالي نه دي شوي. خو دغه صحیح کې د سیلابونو امکان زیات شته، شاید دغه تلفات پورته شي. دغه صحه کې ځنی زیانه بغیر مالي زیانونه خلکو ته وغوښتي دي او اوس هم د وخت اټکل بیخي زیات دی. دغه صحه کې او زیات سیلابونو امکان شته.
د سیمې یو بل اوسیدونکی ګلمرجان وایي دې ځای ته باید د ژغورنې لپاره قوي وسایل راوړل شي.
موږ په وطن کې ډېر سیلابونه راوتل او ډېر زیان یې ورسول، مالونه یو لړ خلک یې وړي دي، اوسه پورې دوه ماشومان بېدراکه دي او تر اوسه پورې خفارې لګیا دي. دولت موږ سره همکاري کړې ده خو دا کار صاحب دا خفارې د خو بد کار نه ورکوي چې موږ سره لوړ چارواکو نه حکومت کوشي.
د ځاځي میدان اوسیدونکی بادشاه خیل وایي د دوی سیمه سیلابونو ډېره ځپلې ده خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
موږ ډېر سیلابونه وشول، ډېر غیر زیان ته ورسولو، موږ ته دوه ماشومان وړي دي په صاحب دې راکړي، اوسه پرې هیڅ همکاري نه ده شوې. موږ باید ولایت نه موږ ته همکاري وشي.
بل لوري ته د خوست چارواکي په دې وروستیو کې د بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته اوښتي ځاني او مالي زیانونه مني او زیاتوي چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم درې ماشومان اوبه وړي چې تر اوسه د یو تن مړی موندل شوی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د خلکو سره د مرستو په رابطه د خوست ولایتي اداره چې څه امکانات هم لري هغه د خلکو نه نسبوموي، هغه که اوس رسیدلی ورته مرستې او یا وروسته ورته رسیږي په دې کې به اقدام ضروري وي.
د یادونې وړ ده په وروستیو ورځو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان د خوست په څنګلوري ولایت پکتیا کې هم د پرلپسې او تیزو بارانونو له کبله خوړونه او سیلابونه راووتل چې له پریمانه مالي زیانونو سربیره د خلکو کرنیز فصلونه هم له منځه یوړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان میاشتې روزګان کې یو روغتیایی مرکز پرانسته. د دې ټولنې مسؤلان وایي دا روغتیایی مرکز په سیمه کې د شاوخوا سباندې شپږ زره کسانو لپاره جوړ شوی چې د عمومي داخلي ناروغانو تر څنګ به پکې د نسایي ولادي ناروغانو درملنه هم کیږي. په دې روغتون کې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او وقایې دیارلس ډوله واکسین هم شته. تخوا د روزګان اوسیدونکي وایي د افغانستان میاشتې له دې اقدامه خوښ دي.
د افغان سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري دغه روغتیایي مرکز د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ناروغانو پر مخ نن پرانیستل شو. د یاد مرکز د پرانیست لپاره د افغانستان د سری میاشتې خیریه ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي او د سویلي زون د همغږي رئیس اختر محمد خادم هم اوروزګان ته سفر کړی وو. ملا نورالدین ترابي د یاد روغتون د پرانیستې پر مهال وویل چې پلان لري یاد کلینیک چې اوسمهال یو پرایي سنټر دی له دې وروسته په بی ایچ سی هم واړوي، یعنی ظرفیت یې له دې نور هم لوړ کړي.
کوم شیان چې په موږ پورې اړه درلوده هغه که په تشکیل کې که په بودجه کې که په بل څه کې هغه دې موږ ته وایي، موږ یا د سرې میاشتې د حساب سره او یا د ډونرانو د خواسه ډونرانو ته وایي په هغه کې انشاءالله مشکل نشته. چې کوم شي ته ضرورت وو هغه به په صحیح چارو کې موږ سره ډونرانو دروسه خبره نه ده کړې، څونه دوا موږ ځینې غواړو نو هغونه دوا راکوي.
ډاکټر ناصر چې هم د یاد روغتون د پرانیستلو لپاره روزګان ته راغلی وو وی ویل چې په دغه روغتون کې به د عمومي داخله ناروغانو ترڅنګ پکښې د نسایي ولادي ناروغانو درملنه هم کیږي او دغه راز د بیلابیلو ناروغیو لپاره به 14 ډوله واکسین هم پکښې کې موجود وي.
ډاکټر دې معاینات کوي سید یو پیډي ده قابله پکې ده چې قابلیت ټول خدمات کوي مخکې د ولادت نه وروسته د ولادت نه او ډلیوري درې واړه کوي پکې دا کوي ډریسنګ پاسمان پکې کوي یو مریض زخمی راځي ټپی راځي پاسمان کوي واکسینو بخش مکمل کوي هر 14 رقم واکسین چې دی هغه ټول د مکمل تطبیق کوي تقریبا کارونه ټول منظم دي.
بل خو بیا غ ناروغان چې د روغتیاي مرکز ته مراجعه کړي وو د افغان سری میاشتې له دغه اقدام هر کله کوي او وایي چې په دې سره به روزګانیان له هغه ستونزو خلاص کوم چې له دې وړاندې ورسره لاس او ګریوان وو. دی وایي د یاد روغتون ظرفیت چې له دې نور هم اورتل ورسي
ډیر خلک خوشاله چې جزر د درازه خلاص او موږ ورسو ان شاء الله خوشاله دي زه خپل ژوند زموږ په مشهد کې خلک خبر وو یو څه سورغلی او په بل کې ولنه پدې کې او بيخې ته غيشتلته ورزو
مزه دا ډېر وخت من ته مې درو دا روزګانیان د پاریش باید نورم دا خلک کومک سره کې دي وسره دغه وکي من دا د شپږ نور د دغه کلینیکو باندې راشو د لیدم دي دا د شپږ په ساحه کې دي.
دا یادونه ور دي چې د یاد روختون لپاره د سری میاشت خیریه ټولنې لخوا 15 کال وړاندې ودانی جوړه سوی و چې ساش کال د اداره وتونه دي چې د خلکو لپاره پکې خدمات وړاندې کړي او پیل کړي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دې خبرونه دویمه نیمایي د زدهکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه درسي ساعت ته ځانګړي شوې ده په ځانګړي ډول د نجونو لپاره هغه چې اوسمهال پرې د طالبانو لخوا خوانځي بندي البته لښوګم ټولګي پورته نو دا خبرونه اوریدل هم له ادمه باسي خو ستاسي بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلې دي هم بیا لابل موضوعاتو ته پکې اشاره شوې ده د پیغامونو سو یو
مطلب زرمل یم نه پکتیا ولایت لج منګل ول سوالی تشنک سیم څخه ته پیغام پرېږدم. تیرو سختو سیلابونو پکتیا بل خصوص لج منګل ول سوالی کې خلکو ته سخت درنې مالی زیانونه اړولې دي د دې زنو په نتیجه کې خلکو څاروي لمنځت للی دي او څاروي ته زیان رسولې همدار شن کورونو ته زیان رسولې ده او ورسره زراعتي ځمکه کومې چې حاصل ورکول ته نګدې وي هغه لمنځ وړې دي او ټول میولارن کې باغونه لمنځ وړې دي د ښا کوبو په برخه کې خلک لستون سره مخامخ شوی دي او د کاریزونه لمنځ وړې دي ساګان چې غلطه شتون درلود هغه هم سیلابونو لمنځ وړې دي او ویجاړ کړي دي. نو په دې برخه کې موږ له نړیوالو ټولن بشري ټولن او همدارنګاله مرستندوی خریه بنسټونو هله کو ترڅو له دیول سوالي ولستون او سیدونکو سره عاجل او لمړنۍ مرستي وکړي ترڅو خپل مشکلات ور سره هغه مشکلات چې دیول سوالي وسیدونکو سره مخ دي پر حل کړي او د ژوند چاره پیو کوي مننه.
زه لال جان خنگیوان لسری د ننګرهار ولایت د حصارک غلجی ولسوالۍ کرے غوګیزا کلی خنگینا زمنګا په وطن کې سخت سیلابونه راغلي دي زمکه پټي جوار غنم هر څه یې وړي دي. موږ تاسو لړپوړو چارواکو نه هیله کوو چې موږ سره کومکونه وکي هغه وکي والسلام.
زه د کندی ولایت کجران د ولسوالۍ د بلدشت کلی سمعلي کې در سرنیول د زموږ وطن چې دی وچ دی ډیر شانګران نیمه د اسلامي امارت څخه دا غشتنه لرو چې زموږ چې موږ ته دی توجه وکي.
سلامونه مکبل پرزر هندین سنسور د خو ولایت سپیرو ولسوالۍ وسدون کيم زې دې وروړي ته مده پیغام د چو هفته رہی سي کې چې زلزله ټکنونه په همدا ولسوالۍ کې ورېدل کې هم رستا چې د خبري خریابن سټونو او د خارجيانو لخوا شوې ده همدا امرستا مستحق کورنۍ ته نه رسیدلې بلکې هاو کورنۍ ته چې کومه دستانه او نګدي اړیکل لري نو هغه ته توضیح شوې ده. نو کله کسره د اسلامي امارت څخه غوښتنه کوم چې د دې مخاوني سي او مستحق کورنۍ ته توضیح کړئ شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
ستاسو له پیغامونو چې موږ ته را رسیدلی وو د واتس اپ شمیره به بیا هم یو ځل اعلان کوم. 00 0420 11 24 21. په دې شمیره کولای شئ خپل پیغامونه ازادي رادیو سره ثبت کړئ. موږ باید ته د ورځې په فایل کې زموږ خبرونه د پال سره سم د ورځې تر اخره چې زموږ خبرونه دوام لري تاسو ته خبرو کو تر خوای کولای شئ. نور مهمه پیښه چې تاسو فکر کوئ په خبري پوخه خلزي موږ ته راسته ولا شئ. وخت په کابل کې 8:13 کېدونکې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سره ټکی واوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اروپایي ټولنې د استازولې له شارز دافیر ارنود پاول سره لیدلی. یو اعلامیه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خوا پرون شنبه مازیګر ناوخته خبره شوه په کې لیکل شوی په دې لیدنه کې امیر خان متقی ټینګار کړی چې نړیوال د بشري موضوعات له سیاسي مسایلو سره نه تړي. د اروپایي ټولنې اساسولې یو شارز دافیر ارنود پاول د دې لیدنه په اړه لاڅ نه دی ویلي، خو د طالبانو په اعلامیه کې لیکل شوی چې اروپایي ټولنه غواړي د طالبانو له حکومت سره د رغنده تعامل له لارې افغانانو ته خدمات وړاندې کړي. د طالبانو حکومت له ایران څخه د 3.5 لک ټنو تیلو د واردولو تړون لاسلیک کړی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای ایرانی تیل په تیر بیا ډیزل په افغان مارکیټونو کې دم ګړی کم دی او په واردېدو سره به یې تر یوې اندازې راټیټی شي. د شپږیزې د کرکټ په اتم پړاو کې نن بندي امیر له هندوکش او بوست له سپین غر سره مخ کیږي. د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې راغلی چې بندي امیر خاماران به ماسپخین له هندوکش تور سره مخ شي، خو په سهار نه لوبه کې د شپږیزې دوه مخکخ ټیمونه چې تر اوسه په دریو لوبو کې هیڅ لوبه نه ده بایللې بوست او سپین غر سره مخ کیږي. شپږیزې د افغانستان د کرکټ شل اوري سیالیو سوداګریز لیگ ده چې اته ټیمونه پکې لوبيږي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 23مه د بیزو تڼاکې ناروغي او نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړ. په دې سره خای د دې ناروغي سره د مبارزې لپاره د نړیوال پام د نړیوالو پامو پنګونه راجلب شي. د بیزو تڼاکې ناروغي چې لسی زوراهیسي په افریقا کې خلک پریاخته کیږي د می میاشتې راهیسي په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره خبره شوی او د اویاو څخه زیاتو هیوادونو کې زرګونه خلک ناروغه کړي. دا ناروغي په ندرت سره وژن کې ده، خو نخې نښانې یې تبه سردار د ولړ زده او بیا په پوستي کې د خلی دننه او د بدن په نورو برخو کې تڼا کې راخی شوی. او د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې لګ تر لګ 20 کسان پرون د جولای په 23مه د جنوبي ولایت فارس کې لوچکالی سره چې په بخنه د جولای په 23مه په جنوبي ولایت فارس کې چې لوچکالی سره مخامخ دي د سیلابونو په پایله کې وژل شوی دي. سیمایزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او د رودبال سندونو د بوده کې د لوړی دوه په خاطر د مرکزی خار استنبان په شمول څو خارونو او کلیو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د استنبان ولسوال یوسف کارګر ویلي چې ژغورونکو ډلو 50 کسان ژغورل دي چې په دې کې د ناساپی سیلابونو کسان هم شامل دي، خو لګ تر لګه شپږ کسان لا هم لا درک دي. ډیر زیاته مننه چې تر دمګړې پورې را سره وي. او سم د ازادي رادیو درسي ساعت خبرونه چې د زده کوونکو لپاره جلا شوې ده او په ځانګړي ډول د هغه جنونو لپاره چې لښوګیم ټولګي پورته پی د طالبانو لخوا زده کړې بند شوې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه درسي ساعت خره غلاست. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې به د لسم او لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. لسم ټولګي زکونکو ته خره غلاست ویم. په نننی درس کې د افغانستان د تاریخ او پاڼه اړو او د اسلام لخپاری دوه مخ کې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننی درس کې خوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په محل پر دې جغرافي چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې خوونکی په نننی درس کې راته ځوابوي.
په دلوس کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي ټولنیزي او کلتوري وضعیت سره پیژندګلوي پیدا کوي. راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و، خلک په کوم حالت کې وو، در کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په څه باندې بوخوا، د دې په باره کې معلومات حاصلوو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځايي امیرانو او د کوشاني او یفتلی ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی شو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د سرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودې. یو خوا خو هغه واکمنۍ له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون، او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي، نو بیا په دې کې او کله چې مرکزی دولت هم شتون ونه او ولري، نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېر اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلی سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالب یې لیکلي وه، د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهور کورنۍ څخه و چې له کابل شاهانو سره یې شی اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمنی کوله. همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمنی درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نو مرکزی دولت شتون نه درلودی، نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي گیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هند یې سرچینه اخیستې وي او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و، په افغانستان کې خپل لارویان درلودل. پر دې سربېره ځینې نور دینونه هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ پر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودي. د ځايي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بیلابیلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودي او مختلف دینونه و. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدي او اوستایي تهذیب لویه برخه تشکیلول، له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه دا په بیلابیلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور اور راور سیدی.
په درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتک په محل په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدي. له دې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وي او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت اوري. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت لره مېسته کې دوه سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه و. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و. خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوګو دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاجی میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ وو او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې وو. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامو د هغه تر ولکې لاندې او زموږ پر خلکو باندې یې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کېښودوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې، د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدله چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کیږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1921 هجري قمري کال کې په پسرلی کې دغه پاڅون رامنځته کیږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشوره دی په حاجی میرویس خان نیکه، د پاڅون د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه تورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کیږي د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاڅونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاڅون د رامنځته کېدو لاملونه څه شي وو؟ اوس به د کندهار د پاڅون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرو چې هغه کوم لاملونه و چې د کندهار خلک یې میرویس خان نیکه و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاڅون وکړي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه. نو دا یو ښه موقعه وه د میرویس خان نیکه د پاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاڅون وکړي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. څرنګه چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و، نو ځکه یې د کندهار په اوسیدونکو هر ډول زور زیاتۍ پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجی میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه لو دلایل او لاملونه و چې د کندهار خلک او پاسون ته اړستلی و. د دې وروسته راځو د کندهار د پاسون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې اوس معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و؟ میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا په یوې مور څخه زیږېدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی. د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېږي. په دا راوروستي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کېږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګرۍ دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډیر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیاتو او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کېږي. یوازې دا نه چې دی یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله، خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګورګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګورګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابسته لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1120 قمري او یا هم په 1115 میلادي کال کې مړ سو.
په درس کې مول وستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړو، نو وی کړی شول چې د کندهار له پاتون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسلې په دوام یو از پزره پوری او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امن الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو له کلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانې کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن له ښوونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه ترڅو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1999 کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه ورسته په دوهم ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهي اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې دوه حکومتونه رامنځته کیږي، چې یو د امیر حبیب الله خان ورور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې وخت ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوښوونکی و او مینوال و. دریمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم و. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزیان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه لپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راولپنډي د سولې مذاکره و چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. ل افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو له لارې وسي. د حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلنډۍ ته استول کیږي، او د برطانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کراند سره یو کانفرانس جوړوي او د هغه سره ویني، چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو پنځه مادهیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی و، او هغه لاسلیک چې امضا کړی و هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان و. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصوري مذاکره پیل کیږي په 1960 کال کې. سرنګ چې موږ ویل چې د راولپنډۍ د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان و، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1960 کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه شکي تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه شکي او د افغانستان هیات یې هلته و منصوري ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1921 کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړې، چې وروسته له 11 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وې او د دوی نږدې و چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسیانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
خونکي مو واوریدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ له ګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کیدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسیدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهال ویش ته غوښونې سي.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه بیا مومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ستا خدرو قیمت اے ستا خدرو قیمت لک پسڑ کی چھ دے ما سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا اے د غسنگین سرا چھپ گوگل کی دے لتا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا نظار کڑلو تا زما تہلی کچ کولو لتر پتار کڑلو ما خونا مونن پیش کی یارتا نظار کڑلو تا زما تہلی کچ کولو لتر پتار کڑلو مینے دی عدت کڑم مینے دی عدت کڑم خوش آمندو او جڑا سرا لخ کری د سودا راشی وار پوار ہم لی دی کل آغا کل دار آشی ورس کی انتظار دش پی لخ کری د سودا راشی وار پوار ہم لی دی کل آغا کل دار آشی شپور از مخا مخیم ها شپور از مخا مخیم ستا دا ہجر دا بلا سرا دا بوی دا چا 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 سرک زیر شی ناسهان یو زل خلاص بها غدم شی اعتراض دم لنگ جان یو زل ستا مخت پغور سرک زیر شی ناسهان یو زل خلاص بها شی اعتراض دم لنگ جان یو زل غم کی گرفتاریم ها غم کی گرفتاریم گنا پوہنا بنا سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا ستا قدرو قیمت ستا قدرو قیمت لک پسڑ کے چھ دے ما سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا سرا اے دغ سنگین زڑا چھپ گوگل کی دے لتا سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا سرا دا